شپږ بجې شوې. احمد شیبر یم، دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخ ته وړي. سلامونه. د افغان سولې په تړاو د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف پر څرګندونو د افغانستان حکومت انتقاد کړی او په خپله کابلوف نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره کتلی دي. تر خبرونو وروسته د دې لیدنه کتنو او څرګندونو جزئیات اوریدلی شئ. خبرونه احمد تکل اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له ولسمشر اشرف غني سره د افغانستان د سولې بهیر او نورو مسایلو په اړه بحث کړی او ایران وایي که بندیزونه تریلرې شي نو ټول هغه اقدامات به پای ته ورسوي چې د 2015 کال له اټومي موافقې سره په ټکر کې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یو روسی چارواکي لخوا په افغانستان کې د ائتلافي انتقالي دولت د جوړېدو وړاندیز رد کړی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیر سه شنبه له سپوتنیک خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې افغانستان په لومړي ګام کې یو ائتلافي دولت ته چې د دواړو لورو د کنټرول توان او ځواک ولري اړتیا لري. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خبر شو د کابلوف دی او نورو څرګندونو ته د اشاره پترس کې ویلي چې د نوموړي ویناوي د افغانستان له واقعیتونو سره سمون نه لري او په ځینو برخو کې د روسیې د دولت له رسمي درې سره هم په تناقض کې دي. په بیان کې همداراز راغلی کابلوف د هغې ډلې د ځواک په اړه مبالغه کوي چې په روسیه کې هم ممنوع اعلان شوی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د پاکستان د پاوز له لوی درستیز جاوید قمر باجوا او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې وکتل. د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال د پاکستان د پاوز او د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خبرو شویو بیانونو په حواله وایي د افغانستان سوله د دوی د خبرو مهمه برخه وه. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د ناتو عمومي منشي له ولسمشر اشرف غني سره د افغانستان د سولې د بهیر او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ینس ستولتنبرګ نن ماسپښین له ولسمشر غني سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د ناتو غړي هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې له فعال ډیپلوماسۍ کار اخلي څو دا پروسه بریالی شي. خبر پانه زیاتوی چې خاغلی ستولتنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو د ورستۍ دوه ورځنۍ غونډې په اړه چې د افغانستان په اړه بحث یې د اجنډا مهمه برخه وه هم خاغلی غنی ته معلومات ورکړل. په امنیتي چارو کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار محمد محقق وایي چې په بین الافغاني خبرو کې د افغانستان د دولت مرکچی پلاوي تر اوسه د سولې د خبرو د دوام په برخه کې د طالبانو هیڅ راز لیوالتیا نه ده لیدلې. خاغلی محقق په دې اړه نن له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې وکړې.
اوزار ما زیات روشن نمیبینیم.
اوزار ډیر روشن نه راتشکاری. د دولت مرکه چی پلاوی دوه ځلې دوه ته ولاړ. یو ځل درې میاشتې او بل ځل سباندې یو میاشت هلته پاتې شو. خو د طالبانو لخوا مذاکراتو ته هیڅ راز لیوالتیا ونه لیدل شو.
لېوی میاشتې ډېره موده تیریږي چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو دوهمه مرحله په ټاپه ولاړه ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې په مذاکراتو کې ځنډ یو عادي خبره ده. لازادې رادیو خبرونه اوري. ایران وایي که امریکا بندیزونه تریلرې کړي نو ټول هغه اقدامات به پای ته ورسوي چې د 2015 کال له اټومي موافقې سره په ټکر کې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن جمعه پر ټویټر په یو بیان کې ویل که بندیزونه تریلرې شي نو تهران به سمدستي له هغو اقداماتو په شا شي چې له مجبوریته یې تر لاس لاندې نیولي وو. له دې مخکې واشنګټن د یو نوي اقدام په ترڅ کې چې هدف یې ظاهرا له ایران سره د اړیکو ښه کول دي پرون وویل چې له تهران سره د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه خبرو ته چمتو دی. سپینې ماڼۍ پرون پنځشنبه همدراز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم خبر ورکړ چې د هغو میکانیزمونو طرحې فسخه کړي چې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ یې په سپتمبر میاشت کې وړاندیز کړی و او ټینګار یې کاوه چې د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو ټول پخوانی بندیزونه باید له سره ولګول شي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د ناتو د دفاع وزیرانو په خپله دوه ورځنۍ غونډه کې پریکړه وکړه چې عراق ته د 3,500 سرتیرو په استولو سره په دې هیواد کې د ناتو روزنیز پروګرام پراخ کړي. خاغلی ستولتنبرګ پرون پنځشنبه له غونډې وروسته خبریالانو ته ویل چې له دې اقدام سره به په عراق کې د ناتو د پوځي ځواکونو شمیر له 1500 څخه 4000 ته لوړ شي. هغه زیاته کړه
موږ پریکړه وکړه چې په عراق کې د ناتو روزنیز ماموریت پراخ کړو، څو د عراقي ځواکونو چې د تروریزم پر ضد جګړه کوي او د داعش ډلې د ستنېدو مخه نیسي ملاتړ وکړي.
د عراق حکومت په 2018 کال کې د داعش ډلې پر ضد بریا اعلان کړه. اورستای خبر په تونس کې د څلورو پوځیانو د وژنې مسؤلیت داعش ډلې ومنه. د سایت په نوم د تروریستي ډلو د آنلاین فعالیتونو د څارن کې ډلې د راپور لمخه د سرتیری د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې په هغه 314 کې وژل شو چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا پلان شوی وو. د راپور لمخه د ډلې د جاسوسي په تور د یو سړي سر هم پرې کړای دی. تونس په 2018 کال کې د پخواني ولسمشر زین العابدین بن علي لری کې دورسته د توندلارو اسلامي دلو د حملو له یوې څپې سره مخامخ دی.
دا ساتیر له ما شمنې خبري مجله اوري. د افغان سولې په تړاو د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف سرګندونې افغان حکومت د واقعیتونو خلاف بللي. د دې ترڅنګ په پری خبري مجله کې واوري چې شاغلي کابلوف نن د پاکستان د پوځ له مشر سره پر افغان سولې خبري کړي. دا به هم واوري چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتين د نیولو امر شوی.
د منظور پښتون او محسن داوړ او د نورو کسانو د گرفتاره وارنټ ایشو کړی دی.
واشنگتن غواړي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون لغونډې سره یو ځای شي او د خبرونې پروستوي کې به واوري چې د ناسا ماشين د مریخ پر خاور کښېناست. د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه څرګندونه چې د افغانستان د سولې او پدې هواد کې د یو موقت ائتلافي حکومت د جوړېدو په اړه یې کړی د افغان حکومت توند عکس العمل پارولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چمې پورس له سپوتنیک خبری آژانس سره د زمیر کابلوف د ورستي مرکې جنټی کې د افغانستان د واقعیتونو خلاف بللې. په دې اړه نور تفصيل اجمل ان وړاندې کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هواد لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په ورستۍ مرکه کې ځینې څرګندونې کړې چې د افغانستان له وسنوي واقعیتونو خپل د روسیې له رسمي اعلامیو سره پټه کړې دي. زمیر کابلوف په دې مرکه کې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره د یو انتقالي ائتلافي دولت خبره کړې او د کورنیو جګړو د پای ته رسولو لپاره یو کلاسیکا حل چاره بللې. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د دې مرکه په خبرګون کې خبره کړې بیان کړي د خغلی کابلوف له خوا د انتقالي ائتلافي دولت د نسخې وړاندیز د افغانانو د خود ارادیت او دا چې د افغانستان راتلونکي خپل افغانان وټاکي له دې سره تضاد کې وبل. په بیان کې ویل شوی افغانان حق او توان لري سو د ولس په اراده د انتخاباتو لاري د خپل دولت او حکومت برخلیک وټا کی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګ د روسیې د ځانګړي استازي په دیام تورن کړی چې طالبان په خپل څرګندونو کې غټ خودلې ویلي د ویدا سړل چې په روسیې کې پرې بندیز لګیدل نه توجی کیدون کې غټ خودل په واقعیت کې په سیمه کې د تونلارې او ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د روسیې د غوښتنې سره سمون نه لري. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې، چین او امریکا جمع پاکستان او ممکنه وی ایران په ګډون په مسکو کې د افغانستان په اړه د مشورتي غونډې یادونه هم کړي. نو مولوی د همدې غونډې لپاره د پاکستان د ملاتړ د خپلولو په هدف د محل اسلام آباد ته تللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندي ماریا زاخاروبا د فبروري 14 په خپلونیزه آنلاین خبری غونډه کې د مسکو د دې مشورتي 15 اړخیز غونډې په اړه وویل. ماریا زخروا وایي موږ باور لرو چې په اوسني وضعیت کې د دې لپاره چې د بین الافغاني ملي پخلاینې پروسه کې د نور خوځښت هڅې پراخه کړو او د دې موضوع په لور ګامونه واخلو نو درې اړخیز چوکاټ روسیې، امریکا او چین جمع پاکستان پراخه وو. موږ همدارنګه له دې سره د ایران د یو ځای کېدو تما هم لرو. زخروا مسکو ته د طالبانو د سیاسي دفتر د یو هیئت د هغه سفر په اړه چې د جنوري میاشتې په وروستیو کې ترسره کړ وویل له دوی سره د روسیې ځانګړي استازي د خبرو اصلي محور د افغانستان د سولې دروان بهیر چاپیرا مسلې وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي په هغه 15 اړخیز مشورتي غونډه کې چې مسکو د جوړېدو تابعیت لري افغان حکومت او طالبان نه وربولي. هغه ویل سره لدی چې افغان حکومت پر دې ناراضه دی، خو دوی ورته ویلی چې افغان حکومت دې خبرو ته ورشي، دوی اړدي چې طالبان هم پکې د ګډون لپاره ور وبولي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د زمیر کابلوف پر دې سرګندونو چې افغان دولت او طالبان په یوکا چې بللی هم تند خبرګون خوده. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې افغان دولت د روسیې په شمول نړۍ سره ډیپلوماټیکي اړیکې لري، ملګرو ملتونو کې رسمي ځای لري، او همدارنګه خپل ټولو نړیوالو تعهداتو ته ژمن یو مسول دولت دی. دوی په وینا لا یوې داسې ډلې سره چې له نړیوالې ترهګرۍ سره څرګندې اړیکې لري روسیه کې پرې بندیز وي، او همدارنګه ملګرو ملتونو لخوا پرې بندیزونه وي، د یو مسول دولت مقایسه کول ناسم دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي دا خبرې هم رد کړې چې وایي طالبان له خپل اړخه د امریکا سره کړي هوکړې ته بیایبه او نقصه پابند پاتې شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت لږ تر لږه څو موارد یاد کړي دي چې په دوی په وینا طالبانو د امریکا سره له کړي هوکړې سرغړاوې کړي ده. په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمرام مسکو ته سفر وکړي.
ان صاحب مننه. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استاد زمیر کابلوف په اسلام آباد کې دی، او نن یې دغه هیواد د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلې دي. له اسلام آباد نه د دې لیدنو کتنو په اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان راپور لري.
د فوج لخوا او د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبرو شو بیان یو کې دا ویل شو دي چې دغه خبرو بنیادی موضوع هغه د افغانستان سوله وا، او د زمیر کابلوف په داسې وخت کې سفر کړی دي چې سورج وړاندې طالبان هغه ماسکو ته تللی، او د پاکستان او د روسیې د افغانستان په اړه باندې نظر تقریبا یو دی، او ډیر زیات د افغانستان مسلې دی دواړه یو بل ته نږدې کړي هم دي په دې تیرو سو کلونو کې. نو دا سفر د مشورو د لپاره هم دی، ځکه چې په بین الافغاني مذاکراتو کې دا وخت یو مشکل دی، او خبرې زموږ معلومات د قطر د دې چې تر اوسه پورې شروع شوی نه دی، سره له دې چې ویل کیږي چې شروع به هم شي. دا سمونګه اوریدل دي چې کې دي شي د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان لپاره زلمی خلیلزاد هم سیمه تا چې پاکستان پکې هم شامل دی هغه ته سفر وکي راتلونکو ورځو کې. نو دا سه معلومات هم شته چې په اسلام آباد کې راتلونکو کې او په مسکو کې غونډه جوړیدونکې دي د سیمه د هیوادونو. بل خو د احمد شاه مسعود ورور اغم ولی احمد مسعودم په اسلام آباد کې و، دا نن درې مورز در سفر وزیر اعظم عمران خان سره، او د غرنګي نور غونډیم کړی دی د ملي سمډه رئیس سره غونډه کړی دی، د پاکستان خارجه وزیر سره غونډه کړی دی. پاکستان وایي چې د داسې سفرونو هدف ټول افغان غاړو ته او سیاسي مشرانو ته هغه رسیدل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپ د لښ پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او د افغانستان پاکستان له شارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ سنت کام مشروي طالبان پښکارا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتیدو مسول دي. د جنرال کین مکنزی تر دې سرګندونو یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت طالبان په تاوتریخوالي تورن کړل. د دې وزارت ویاند نیټ پرایس په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل:
We agree with the fact that violence is unacceptably high.
موږ دا منو، دا حقیقت دی چې شخړې د نه منلو تر بریده زیات دي. د شخړو وسنۍ کچه په ټول افغانستان کې د منلو نه ده. موږ دا موضوع له نشتی له خپل شریکانو سره تعقیبو.
بل لور ته د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر په مشخص ډول طالبان یاد کړي، او په شارونو کې د هدفي وشنو عاملان هم طالبان بللې دي. د جنرال کین مکنزی د دې سرګندونو جزئیات له کابل په دې راپور کې:
امریکا یو ځل بیا طالبان د تاوتریخوالي د زیاتیدو مسؤل بللی. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر تیر ورځ منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال ویلي طالبانو په ښکارا تاوتریخوالي زیات کړی. جنرال مک مکنزی ویلي چې داعش هم په واضح ډول ځینې بریدونه کړي، خو په خبره یې د دغې ډلې بریدونه د طالبانو د بریدونو په پرتله کمرنګ دي. مک مکینزی زیاته کړی چې داعش او طالبان په ګډه د هیواد په کچه د افغان ځواکونو پر ضد بریدونه او ځینو ښاري سیمو کې هدفي وژنې کوي. مک مکینزی خبریالانو ته ویلي تاوتریخوالی امریکا او یا هم د ناټو ایتلاف ته نه دی متوجه، د افغان امنیتي ځواکونو او خپله افغانانو ته پیښ دی او په خبره یې په اصولو کې د طالبانو لخوا کیږي. له دې وړاندې په افغانستان کې هم د نړیوالو ځواکونو قمندانه ویلي و چې طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی راوستی. افغان حکومت په وار وار طالبان د تاوتریخوالي په زیاتېدو تورن کړي او ویلي دي چې دوی د تیرو ژمیو په پرتله روان ژمی چې د جګړې موسم نه دی زیات بریدونه کړي. تازه طالبانو د دغه امریکایي جنرال د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې دوی تاوتریخوالي او لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي او له امریکا سره د لاسلیک سوي هوکړې پر مادو یې عمل کړی. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج بیا تېره ورځ خبریالانو ته ویلي طالب مشرانو خپلو قمندانانو ته امر کړی څو په پسرلي او دوبي کې د خپلې جګړې ټول تمرکز د کندهار، زابل، ارزګان، هلمند او ننګرهار ولایتونو ته واړوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
وړاندې به واورې چې د پاکستان یوې محکمې امر کړی دی چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ونیسي. خوست خوست ته مخه کوو. د خوست ګڼ ښاریان د نرخونو له زیاتېدو شکایت لري. دوی وایي د لومړنیو توکو بیې بې سارې لوړې شوې دي. خلک یې یو علت کرونا یادوي. چارواکي څه وایي؟ له سیمې راپور لرو.
او وشت کلن محمد حسن د خوست په ښار کې د لاس ګړې چلوي. ګرد وهلې څیره، زړې جامې او بلسی ګړې د بي وزلۍ کیسه کوي. دی وایي د ورځې د ټولې خورې سمارې 2 یا 300 افغانۍ کېږي، خو د خوراکي او نورو توکو بې دومره لوړې شوې چې دی او د په څیر ډېر بي وزله کسانې د اخیستلو توان نه لري. محمد حسن په کرایي کور کې اوسېږي او وایي ډېر کله د ناروغانو او د ژوند د نورو چارو لپاره له خلکو په پور پیسې اخلي، خو دا یوازې د محمد حسن کیسه نه ده. د په څېر د خوست په ښار او ولسوالیو کې ګڼ داسې کسان شته چې د توکو لوړو بیو یې ژوند ورسخت کړی. دوی که له یوې خوا سوداګر په بېانصافۍ تورنوي، له بلې خوا ځایي مسؤول چارواکي هم ګرموي چې په وړاندې یې له جدیت کار نه اخلي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بي وزلۍ کچه له 50% پورته ده او د نړیوال بانک د راپور له مخې نیمه زیات افغانان د ورځې له یوه ډالره کم عاید لري. ذبیح الله د خوست په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو دوکان لري. دی وایي په خوا یې هغه توکي چې په پاکستاني روپیو پلورل، اوس یې په هماغه قیمت په افغانیو پلوري. دی وایي په نورو هیوادونو او د هیواد په نورو ولایتونو کې د توکو لوړو بیو په خوست کې هم د توکو په بیو اغیز کړی.
اس ته پیر نه درغله مخکې چې مثال مونږ یو شای په 100 شال 100 دیر شو کال دوري خرڅوالې، اوس هغه مونږ 100 شال 100 دیر شو غنۍ خرڅو، ځکه چې مخکې مونږ ته په کال دورو په هغه بایرو کولو سه په غنۍ په هغه بایرو کوي مجبورې چې مونږ په هغه بایر خرڅ کړو.
د خوست خروالی د نرخونو د کنټرول مسولیت د صنعت او سوداګرۍ امریت دنده بولی. د صنعت او سوداګرۍ امیر قادر شاه حکیمی ازادي رډیو ته وویل له خصوصي وارداتي شرکتونو له صنفي اتحادیو او پنګوالو سره د یوې منظمې تګلارې او دوړخیزو بحثونو له لارې د توکو د بیو په کنټرول کار کوي، خو د ټولو اړونده دولتي ادارو همکاري هم لازم بولی. له نوموړي مې وپوښتل چې ولې نرخونه لوړ شوي او لا هم نه دي کنټرول شوي.
د بایو په معیاري کولو کې ډېر کار شوی ده، اما د بایو معیاري کول د افغانستان په څیر په وارداتي هیواد چې د سوداګرۍ اکثریت یې د عرف او فرهنګ د پرېکړو له مخې مدیریت کېږي، دا بیا اوږد مهال ته ضرورت لري.
د اقتصادي چارو کارپوهان بیا د نرخونو لوړوالی په بهرنیو هیوادونو کې د توکو د بیو لوړیدل او دا چې افغانستان په وارداتي برخه کې محدود پاتې شوی اصلي علتونه بولي. د خوست د شیخ زید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد رحمت الله منګل ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګمرکاتو په سیستم کې د فساد له منځه وړل، د درنو مالیاتو کمول او په بازار کې د نرخونو کنټرول د لنډ مهال لپاره د حل لارې بولي، خو په اوږد مهال کې بیا له بهره د پانګې راجلبول د صنعتي ښارګوټو رامنځته کول او ملاتړ د ترانزیټي لارو ډیرول او د یو هیواد پر ځای له څو هیوادونو سره د سوداګریزو لارو خلاصون د توکو د بیو د کنټرول اساسي حل لارې بولي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د پاکستان پستر شار کراچۍ کې محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین په ګډون د پی ټی ایم د یو شمیر نورو مشرانو د نیولو امر کړی. دا غوښتنه د دې غورځنګ د زندانی مشر علي وزیر د محاکمې پر مهال وشوه. علي وزیر په کراچۍ کې د دسمبر په شپږمه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غونډې په وخت د پاکستان د دولت پر ضد د خبرو له امله نیول شوی دی. له کراچۍ د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال راپور لري.
دا پښتون ژغورنې غورځنګ د محقق او د قومي سملې غړي علي وزیر او په کراچۍ کې د نورو مرګرو په اتلسمه پروري په زندان کې دننه د قضیه اوریدنه شوه. د بلی اوریدنې دپاره د مارچ 9 نیټه ورکړې شوه. په قضیه کې د ترهرګرۍ د مخنیوي عدالت د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین، محسن داوړ، سنا اجاز، یاسین، سفیان او د نورو مرګرو د گرفتاری ورنټ جاری کړی دی. د قضیه اوریدنو وروسته د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ ویل چې عدالت د پی ټی ایم د نورو غړو د گرفتاری لپاره ورنټ جاری کړی دی.
په جیل کې دنه چې کم جوډیشل کمپلیکس ته هغه پنځادات د دهشتګردۍ عدالت کې علي وزیر د کیس تاریخ او علي وزیر د جیل نه راوسته او نور کم بینځه کسان چې په ضمانت او هغه کې سلور کسان حاضر وو. د علي وزیر په کیس کې د منظور پښتون او محسن داوړ او د نورو کسانو د گرفتاری وارنٹ ایشو کړی دی او راتلونکي تاریخ 9 مارچ شو.
قادر خان ایډوکیټ زیاته کړه چې په قضیه کې پولیس داول لري چې د دسمبر په شپږمه د سوراب ګوډ د پی ټی ایم غونډې ته د علي وزیر سره منظور پښتین، محسن داول او نورو هم ویناګانې کړې وي او په 1 دسمبر د سوراب بورډ پولیسو لخوا په مقدمه کې د دوی نمونه هم شامل دي. علي وزیر سره په زندان کې د پی ټی ایم د کراچۍ 15 غړي محمد طاهر، نعمت الله، ابراهیم خان، محمد سرور او جاوید رحیم د جنوري په 1.5 د سوراب ګوډ پولیسو تر هغې وروسته نیولي وو چې دوی د علي وزیر د نیولې کېدو په ضد په کراچۍ کې احتجاج کړی وو. د علي وزیر سره په دغه مقدمه کې د کراچۍ غړي نور الله ترین، محمد شیر مسید، بصیر الله، شیر ایوب او حسن الله د ترهرګرۍ ضد عدالت د پروري په 3 په ضمانت خوشی کېدو امر کړی وو. خو بیا دغه کسان په 13 فروری د زندان نه خوشی کړل شو. علي وزیر د دسمبر په 14 له هغې وروسته نیولې شوی وو چې نوموړي د پیښور د آرمی پبلک سکول د وجلې شوی ماشومانو د شپږم تلین په غونډه کې ګډون او وینا کړې وه. خو د پیښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سن صوبې د پولیسو په وینا نیولې دی. پولیسو په علي وزیر او په مرګرۍ د تیر کال د دسمبر په 16 نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد د ویناګانو تور پورې کړی دی. خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ دا تور ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نوي. او بیا پښتون ژغورنې غورځنګ هم دا تور ردوي او وایي چې دوی د سوله ییز او قانوني مبارزې د لارې د پښتنو حقونه غواړي. پښتون ژغورنې غورځنګ د دسمبر په 16 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې په زرګونو خلک پکې شریکو. پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر د گرفتاری په ضد د هیواد په جلا جلا سیمو کې احتجاج هم کړی وو او د علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه کړې ده.
تاسو لا پیغامونو
زبرخسته ولایت د غورماشي ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ په ولایت ولسوالۍ کې وری نه ده سره سروي مو د مرګ سره مخ دي. نو واښه ستانه شي ستاسو موږ حق دي تر لوړ مقام پورې ورسي. موږ سره مرسته وکړو مکونه وسی موږ الله د مر په لا چې یو انګور کورونه وکړي موږ لاړې رات وسهغام ناری و چې موږ ته شي نه ماسر کې وسلام.
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه زمونږ دا چې شرقي غازی آباد د سکلو پاکي بند لري او همیشه د مرزونو سره لاس او ګریوان. اینه مودا دا چې زمونږ د آواز لوړ کولو چارواکو ته ورسوي چې د مظلوم ولس نه مشکل حل او فصل کې ډېره مهرباني او سلام په احترام.
زاد زابل ولایت نن دا پیغام کا پرفیزم عبد الله یما زمون زابل ولایت کې په دغه اسنای د سترو کې ډیر قومیت او درغلي کیږي. څوک چې وایستان لري د هغه چا د زر جوړیږي کې وایستان د لو د هغه د پنیاشت او مېشت پاتې زمون ستاسو د رادیو ولایت څخه د دې ولایت د لوړ پلو چواکو څخه د غوښتنه ده چې دغه طرف باید پدې کې ونه سي او نه باید وایسته کې ځای شي چې د هر چا نوبات او هغه باید خپل نوبات باندې جوړ شي. نو غوښتنه مو باید تر لوړ پلو چارواکو ورسوي تر څو دغه اجرات وکړي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا زجرړو ماشامنی خبری مجله اوری دا خبری مجله په منځنی سپه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې خبری شو. د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې به واوري چې د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې یا ناسا ماشین پر مریخ کښېناست. خو مخکې تر دې چې دا جالب موضوع له تاسو سره شریک کړو، یو بل مطلب راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې له ایران سره د 15 یو ډلې په غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس ویلی امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د وی ډیپلوماټیک حل لارې د موندلو په خاطر د 15 یو او ایران د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره د اروپאי اتحادیې بلنه منلې ده. اسمت څاروان راپور لري. د مریخ راپور برا واخلو، لاغه وروسته به د اسمت څاروان راپور ته مخه کړو چې دا راپور چمتو نه دی. د مریخ په اړه باندې راپور لرو. د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې یا ناسا ماشین پر مریخ کښېناست. د دې ماموریت هدف دا دی چې له دې سری سیارې مځکې ته کاڼي راوړي او دا وڅېړل شي چې هلته ژوند شته که نه شته. د ناسا ماشین د پنجشنبې په ورځ د مریخ پر غولې ښکته شو او د سی مځکې ته تصویرونه راواستول. ناسا وایي چې ماشین شپږ ټایرونه لري چې له نارنجي رنګه نازک اټموسفیره تیر شو او د مریخ پر سطح یې خطرناک او مهم ماموریت پیل کړ. دا ماشین د ناسا په وینا تر پخوانیو چې مریخ ته استول شوی لوی دی او پرمختللی دی. دا ماشین و میاشتې وروسته لمځکې تر مریخ پورې 400 میلیونه کیلومتر واټن ووهه. د دې ماشین سرعت په ساعت کې 9500 کیلومتر و، خو کله چې د مریخ فضا ته داخل شو بیا یې پراشوت پرانستل شو او سرعت یې کم شو. مریخ تر اوسه د فضایي ماموریتونو لپاره تل د مرګ خطر لرلی دی. له هغه ځایه به د ناسا ښکته شوی ماشین یوه لسیزه وروسته مځکې ته نمونې راوړي تر څو په مایکروسکوپونو کې وکتل شي چې هلته ژوندي سارې شته و که نه شته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د واشنگتن اعلان ته به وسره شو. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې له ایران سره د 15 یو ډلې په غونډه کې ګډون کوي. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونو چې ظاهرا هڅه کوي له خپلو سختو سیالانو سره په اړیکو کې ترنګلتیا کم کړي، وایي چې له ایران سره د دغه هیواد د اټومي پروګرام پر سر خبرو ته تیار دی او په عین حال کې په نیویارک کې چې د ملګرو ملتونو مقر پکې دی د ایراني ډیپلوماټانو د تګ راتګ محدودیتونه کم کړي دي. د امریکا حکومت د فبروري په 13 همداراز امنیت شورا ته خبر ورکړ چې هغه میکانیزم بیرته اخیستی چې د ډونالد ټرمپ حکومت اجرا کړی و او پر اساس یې ټینګار کړی چې د ایران پر ضد د ملګرو ملتو ټول بندیزونه دې تطبیق شي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو د تیر کال په اگست کې په یو اعلامیه کې وویل چې د ایران پر خلاف د ملګرو ملتو ټول بندیزونه چې د ایران او نړیوالو قدرتونو د اتمی موافقې په خاطر ځنډیدلی وو د یو میکانیزم په فعالولو بیرته اجرا کړل. د امنیت شورا په 2021 نمبر پریکړه لیکي د ایران د 2015 میلادي کال په اټومي موافقه کې شامل خواو ته اجازه ورکړي شوې ده چې که ایران د خپل ژمنو سرغړونه وکړه هغه ټول بندیزونه به بیرته په اتومات ډول پرې لګیږي چې د موافقه پر اساس ځنډول کیږي. امریکا تر دې وړاندې د بندیزونو د بیا احیا کېدو طرحه امنیت شورا ته وړاندې کړه، خو د دې شورا له 15 دایمي او غیر دایمي غړو څخه 14 هغوی په یو لیکي د امریکا له دې اقدام سره مخالفت وکړ. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې یو امریکایي چارواکي پرون د جو بایدن د حکومت د تازه اقدام په اړه ویلي، کله چې په امنیت شورا کې د یوې په وړاندې 14 مخالف رایې وي دوی ته به سخت وي چې په دې شورا کې په اغیزمن ډول کار وکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نیت پرایس ویلي امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یوې ډیپلوماټیکي حل لارې د موندلو په خاطر د 15 یو او ایران د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره د اروپای اتحادیې بلنه منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نت پرایس دا سرګندونی د پاریس په کوربتوب د جرمنی، بریتانیا او فرانسې له باندنیو چارو وزیرانو سره لیوی آنلاین غونډې ورسته وکړه.